سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم پیل به په خبرونه باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي موین په دوه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوه او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په دې ترڅ کې به سیاسي موین په دوه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتی ګټو په اړه خبري وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسلو به خبري وشي. جان باس له 2018 تر 2023 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر وو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له څه قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په اکسپانه کې په دې اړه اندېښنه وښوده. خبریالان اسماعیل سادات، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خبرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې دا کسان د دوی د حکومت له قوانینو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دغو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ایرانی رسنیو نن د غیوات د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات وړاندې کړي او تمه ده خوشی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب جوکونو د اسرائیل مربوط یو کښتۍ چې د پرتګال بیرغ پرې رپیده له 15 عملی سره د اپریل په 14 د هرمز په تنګي کې ونیوله. دا بیړۍ وروسته تر دې وګرځوله چې تهران خبرداری ورکړ په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د برید غچ به واخلي. ایران وایي په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ اسرائیلي ځواکونو برید کړی خو اسرائیل تر اوسه رسمان دا نه ده منلی چې دا حمله دوی کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړي او نن هم په ځینو پوهنتونونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړه اوښتي. محصلینو ویلي دغه اعتراضونه به روان وي. محصلینو په ځینو پوهنتونونو کې رئیسان غندلي چې پولیسو ته خبر ورکړي چې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. پولیسو تیرونه د مظاهرو د مخنیوي لپاره یو هڅه وکړه چې په ترڅ کې تر سلو ډیر محصلین ونیول. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لورې روان شوه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د 19مې پیړۍ دا بیړۍ نن سهار د پیریوس له بندره رهي شوه او وروسته له 11 ورځو به د مې میاشتې په 8مه د فرانسې په لویدیځ کې مارسی ښار ته ورسیږي. د اولمپیک لوبو تنظیمونکو پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یونان پلازمینه آتن کې د پاناتینایکو په لوبغالي کې مشال ترلاسه کړ. د اولمپیک لوبې د جولای 16 په فرانسه کې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ثور د اتمې په مناسبت په کابل کې د طالب چارواکو په حضور کې یوه غونډه نیول شوې وه. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پخواني شوروي په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ترکو د ښځو قرباني او ونډې ته اشاره کړې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دي او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا د افغان تابعیت لرونکو کارت دی د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ته 2 میاشتې نور عملته د پاتې کېدو موده ورکړې خو افغانان وایي دا موده ډېره کمه ده.
سلو کاله یو سړی ته ویل کې کور جوړ کړو په ورځ د ناستو کې هندو ته د تعلیم کاروبار به د خلکو سره لینه دینه ده، بزنس هم ده، ځمکه پراپرټي به وي، موټر به وي، دکان به وي، سودا به وي. په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې شي.
په خوست کې یوه ډله فعالانو د ونځویو په عمر د برابر او ماشومانو د نوملیکنې کمپاین پیل کړه.
تر لاس زور زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، غستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې د ده په خبره تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړې. خلیل الرحمن اقانی د صبر د اتمې په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د افغانستان جهاد یوازې نارینهو، علماو یا نورو عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی. بلخوا د ثور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دوی د ثور اومه غندي خو د ثور د اتمې خو د ثور اتمه نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمېر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دې ورځې د افغانستان ډېری خلک د دوی په خبره بدمرغه کړل. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادی فساته چې د ټول نړیوالمبای ایم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه. او دا مر ته یادی چې ټول نه خدمت شمن ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. د خبرپاڼه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله اکسپاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او بلې پښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او له څوار لس کاله ویاړلي جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغېزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دیر لس او یو او یوم کال د غوی میاست لاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه درس کاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یوه څوارلس کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه، خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل سول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال چې پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري وایي د یادې واد حکومت لخوا د کارتونو د تمدید موده ورته کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دې واد کې ملکیتونه او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې به د پی او آر کارتونو لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې وغځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکہ سے ممکن سالو کالا یہ سڑک پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اور ز پہ دو میاس تو کی ہندو دے تڑی من کاروبار بھئی دخل ترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بھئی می گاڑے بھئی موٹر بھئی دکان بھئی سودا بھئی بدغ لحاظ دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دی چھ دو میاس
پس اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت ورا سیدا تیمون ور کی خلق تا بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من تو بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي داغه بعد وای سي بای داغه دوه کال تاسو ټیم ده داغه بعد و تاسو ټول زئی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ظاهر پښتون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوته هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پرونا کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د مت یو درې جانبای او د سپری کړوسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سی توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوا په اسناد ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلر وشاته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې جان باس په دغه 15 ورځنی سفر د اپریل ال شپږشتمه پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر روان کارپوهان وایي دا سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانه ونې قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوها کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکی به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په یوه وینا کې ادعا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ورزو خوسته په خوست کې یو شمېر ځوانانو خوندزیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف د ماشومانو لپاره لس زره وړیا عکسونه اخیستي. له ډلې نقیب ځلاند ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو او اقتصادي مرستو له امله کړی. ځلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. خوستیان د خپلو ځوانانو له دې کار خوښ دي. له نقیب ځلاند سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او په اساس یې دغه رپورټ چمتو کړی.
موږ له ځانه سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلاند دی د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
دا هم د خطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر لس زرو زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکار ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا مرسته نه ده اخیستی. نقیب الله ځلاند او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکه هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنه ریاست ته وسپارل تر څو هغه ښوونځی ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کیږي په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی، چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي او د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسي الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه دنیپرو پتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډي ټي ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له 24 توغندیو 21 غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیخانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیخانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیخانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د میدان وردک په لری پتا ولسوالۍ چک کې د هیواد په کچه د راپورونو په اساس تر جراحي عملیات ترسره شوي. د میدان وردک ولایت د چک ولسوالۍ په یو کوچني روغتون کې ډاکټرانو په کم امکاناتو د عملیات کړي چې د پښو د ګردي عملیات دي. د یاد روغتون ځایي ډاکټران وایي که امکانات په واک کې ورکړل شي پرمختللي عملیاتونه به هم ترسره کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د میدان وردګ ولایت د یوې لرې پرتې چک ولسوالۍ ځایي کوچنی روغتون دی. د دې روغتون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي یوې کوچنۍ خونې څخه پر بستر راخیستی چې د هیواد په سطحې ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. دا کس چې د کلونو راهیسې د پښو له درد څخه کړېدلی او نورو هیوادونو او سیمو ته یې د تګ توان نه لرلی، اوس یې په وړیا توګه په همدې خپله چک ولسوالۍ کې خپلو ډاکټرانو ورته د پښې د ګردي عملیات ترسره کړي چې بالاخره بریالی سو. په یاد روغتون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات ترسره کړي وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لویه لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واک کې ورکول سي نو دوی به له دې ستر جراحي عملیاتونه هم ترسره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډېر محدود وو چې حتی د افغانستان په سطحه باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الای دی وبخیغه کول به ورسره د غونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او حالت د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دین کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي نو خدای دې وکړو چې نور هم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي، یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک څخه ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوج ته نه رسیږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پیروځي او مریض له هغه نه هم وځي بیخي د ډاکتر نه وځي
او دلته چې موټر هم راځي داسې موټر نه صرف تللی چې هغه ساده موټر وي چې کبي موټر نه وي کوم مقدار موټر نه وي داسې موټر نه صرف تللی او تلیفون کار نه کوندي د سارک ستونزې دي او دلته په مخکې وخت کې نه په اوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی و غرنۍ سیمه
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکتران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلونو یې ډیری خلک ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې لږ کښتونو ډکې ځمکې باغونه سربندونه ویالې او سړکونه ویجاړ شوي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لا هم کلیوالي او لویو لارو کې ستونزې شته او موټرې پرې تګ راتګ نشي کولی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دل بارانه را وجه بعد سیمه کې د غټ غټ تیږې خوېږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزه سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوی سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونې چپې شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ وي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلی چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافر وړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دامګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غک په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشی کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوی چې په رادیو کې موسیقي خبره کړي او واقعي له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوي کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوي او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمز په تنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پرې رپېده له 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به ووري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشه توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر شوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه څو برابره ډیره شوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر شوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر یو لک هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشه توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. د دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی. ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان هوتات کړي دي.
د زی پروسس کې بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزی الله د مت سیکم د هغه جوړې د ډېر الارمینګ خبره ده. نو د یوزم زیات سوې ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشه د غزې سوې ده په خاص کر په ځوانانو کې ده یو لو د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده یو اسانه لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو ته لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړول کې هیواد اوشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتادېږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپله معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي، چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د گاونډیتوب. د گاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ویدې کیږي او همسایه او گاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله د دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولی شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلی دي چې دوی دې د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو گاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډیری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. په ورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی له جوماتونو هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له دې خپلې لارې بېرته راوګرځي. دوی باید توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفاخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري. چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي، تر څو د مخدره موادو د اضرارو په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایي ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل،
جمال جانا رازا رازا خدای دې راواله
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شي جوړ په خیر سي خیریت دې رازا دغل د پوری چوکي کینا
سما دا کینا ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي تومره وخت روسه دي څنګه زه په یاد شوم
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي زه هم بې خرڅه شوم زه ګټه ته راغلم کارم نشته ما ویل که پنځه زره افغانۍ پور راکړي
یا راجمل جانه پنځه زره خو والا کرا سره وي
په دا دومره لویه مغازه کې پنځه زره افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم اجمل جانه مګر نقدې نه لرم په کاروبار بندې دي چینایان یو متل لري وایي ما ته مایان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیه زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورت لري او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جباره په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي ځانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چی ده تلاشی نوبت را ورسید
روره بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشه ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
زونه دلته راشه چې زه د تلاشی کم
سمه ده 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 درځم
ولی دومره ورخته
بس اسی خواندان سیب
نو یار په خیټه چلاست ری نو خامخا څه خبره شته ته ودرېګه هر خبره چوا اوس به معلومه شي دا ماشینه معلوموي سربیره نس خو دې سکه چې په خیټه کې دینه کلمې به د هم ښکار شي
سما په نس کې خو یروین دي او دا ماشینه را پاسي نو خو به دا چې پولیس رښتیا وایي کله چې خوشی مې شي
زوانه په څه چورتونو کې ډوب شي
کماندان سیب چې رښتیا درته وایم ما ته خو څه نه وایي بیا
وایا څه خبره ده
اصلي خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه وکړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بله قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مين مين نشتا بسم الله علم مين مين نشتا بسم الله بلي 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 ب